په راپورونو کې خودل شوی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکو. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دی زموږ په نظر.
د لیکوال د نړیوال ورځې په مناسبت په هم پدې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د درکو
د دې لاندې کیسې ترڅنګ یو بل لاندې کیسه هم لرو.
په وښو پټ پند سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو ترزان تاو کړی وو کوټې ته ننوت. په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه سدې نسی ویلی او یا هم نسی بیانولی. زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمر زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شاملې شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په هماغه باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په حیث باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنې ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منله، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبر هم بل هغه ده یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي. خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي راپورونه لیکي او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو XY خبریال چې یوازې خبرونه لیکي نسبتا ښه هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوي چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دغه خبریال ته لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دغه تفکیک هم عام نه دی کنه. څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي. د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصبه څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسي داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالستیک داستان خوښ دی. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کېدای شي د یو کس لپاره لیکوال، د بل کس لپاره لیکوال نه وي.
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
یعنی که چېرته انفرادي خبره وروه، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري. هغه د عام ذوق سره تړلی حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي،
دا سم ادبی انداز او که هغه د کسلیکوال ادبی انداز سي په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مردنه وسی.
نو ادبی انداز دواړه دي، هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبی انداز دی.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خنډ په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې ده او ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو ناستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل. تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړي په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړي جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړي وروځې پورته کړې. په ورختایې یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنی شین اوخته و غخونه یو بل سره لگیدل. مخیطه ی چو اسپنه ی زیوگونی پراته و. انجینر چو قدم ور مخته شو. وی ویل، توڑی، تازای ده نستو دی، ده موتر لاره ده بنده کرده. خیزی زای زای سوره تکره پا پوزه تیر کرد. پا سخته ی جگشوا. انجینر موتر تا خیلاس دل سلامه ی پا دود پورده کرد. پس پی نواو را که ده موتر ده تایرون و رده خکاری ده.
لآخلی بدری سخه مننه چه ده لنده کسه پازدی راڑوی مجلی پروگرام لوره ولیوه. اوس هم ده مجک پنم ده زلانور لنده کسه ده آخلی نور پشخ.
کوټی ته چې ننوتم تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه ګردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب دلته مې ورسره وړي. چېرته ګوري؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهرې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. زمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیڅه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجز سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له جلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدایي په واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څرنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره ښوونځي کې سم څومره لوستی وو، او بیا خپل کله چې د کورونا لپاره قرنټین اعلان شو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پیل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د سکار ورته ویل کېږي، د غوی پنسلونه دي. ډیری وخت چې کله رسمونه باسم، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وای، روغنی رنگونه دي. په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دي. په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیموم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
دسه کرش میره خو زنه لرم او شپاگو کتابچی دی کنواسونه تقریبا دیرس کنواسونه باندې تختیس دی نقاشی ورته وای کنواس ورته وای غدیر شاوخوا کې لرم پلوره شوین دی او دسه دقیق نه لرم سی ولا دومره اندازه و ما انځورګیری کړی خو شپا کتابچی لرم سده کې دی او د دې شاوخوا ته ما کنواس باندې انځورګیری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انځورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیرې انځورګری د ښځو په مورید ده ډیرې د ښځو څیرې دی او دغه پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابر او په ډیر ستونزو سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې هم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د مان زورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای زی د انزورګری په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خیس سره واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي یو نارینه د وی ورې جنکی په خله لاسې خید او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینی دا سی پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څری کتابونه یې ساده بیانوي سي په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګنښ میر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لوګین هم یو څه کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د یو سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیمو
له هله هدايت څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر پدی باور دی چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله زرغونه خپله د څلوېشتې خورزاده زانګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي خو په امپیتري کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات تیرای برخه اصلاحي فلاحي او هنري وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او ناز ډکې وي
الله
سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله.
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزې پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړی لړی لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کېږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلېږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی، او هغه کد د غولسی سندرې وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله لنو لنو
للو للو خوب دي درسي ترلمو للو للو
مزمل هوتک ته زنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وای په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې ودې ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویلی ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی نه یې شاخ وشورېدی نه یې ګل ورزېدی د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی پر دې لار باندې نبی وترېدی شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو خو په اوسني وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر را اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش در منگالو دیش ذرا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وای چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ډیټا ساينس کې اشتیاق وای میو کا تو زما رباب خوښ شو نو تر عالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوسه سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی ټو بی اونیسټ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه امغه ټول پدی وباسو نو دا یو کال کې مونږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته
پېښور کې د اکرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهري خبره چې چېر رباب ټنګ یلته خو به خلک یې خوښۍ بیم کنه، نو خلک یې ډېر زیات خوښۍ دې طریقه چې کومه ده کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیاته ان لاین ده، ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه ته شول دی. صحیح ده ته ان لاین دې شي سره هغه ډېر نورم فائدې دي.
په پېښور کې د رباب او موسیقۍ نور آلات په لاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وښایي او دا یو مثبته سرګرمي ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجینر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمونږ د خلکو رب النوا و چې هغه وخت کې د هغې عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب النوا اندر، او د کچي قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته یې لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت یې ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي، ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویخت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکل شخص و، سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندربان خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوي غټې تیګې پاړه وړاندې وویل.
دغه کله خسر نه باغ کې د باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې دفاع په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډیرو باندې کیږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
دې وخت وایي چې د دوی جی راغی ورته ویل چې موږ به شوی ما ورته وایي چې لاس هلته دودي دي ویفره خو چې تېره وی بې ځایه نه کړي. نو د دې جی هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی یو بوټي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېره وی پاتې کېږي. نو تېره وی چې پاتې شي بېرته تېره وی راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه تې تښتي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه هغه چې راګرځوي دی وردي څپېړې وار پې کوي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې خو استم وي.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو کھلے زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل